مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه کوربدان تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر نه بجوده د خبرونه په راپورونه کې ورچې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د غبرګولی یا جوزا 22مه د جون میاشتې 12مه. پایل خبرونه کوو. په پکتیکا کې ډیر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د ایران د قضایي قوې وایان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته ویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي او دوه موټر کې مارکسین له سیمه څخه لرې شي د روانو خو د ائتلافي ځواکونو خاصه وژل سوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ائتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. شغلی افغان زیاته کړه چې له دې سره جلا په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې وسو 2 طالبان وژل سوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د پاکستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړ وبلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړي. شغلی سرګند ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپل وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروری دي څو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اقلیم وارزول سي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې ډیره تجربه لري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو شوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د سمنګان د پوهنې رئیس عبدالوهاب ظفری وویل چې دغه نمرې هغو ښوونکو ته ورکړل سوي چې تر 10 کاله زیاته موده یې معلمي کړې ده. شغلی ظفری دغه راز وویل چې اوس پایبک ښار کې 310 ښوونکو ته د کور جوړولو لپاره نمرې وویشل سوي، خو په پام کې ده چې په لنډ وخت کې نور مستحق ښوونکو ته هم نمرې ورکړل سي. په سمنګان کې ښوونکو ته د کور لپاره دغه نمرې په 10 کال کې ورکړل سوي چې په مرکز کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونکو په دې اعتراض چې د کور لپاره ځمکې نه دي ورکول سوي اعتصاب کړی دی. د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي چې د ښوونکو ستونزې د خپل امکان تر حده حل کړي. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2013 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تیر شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانې چې خپل افغان سیالته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونسوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. افغانستان به 3 نور میچونه هم د خپل هیواد پر ځای په ایران کې وکړي. د آسیا د لویې وچې د هیوادونو ټیمونه په 8 ډلو ویشل سوي او په هر ګروپ کې 15 ټیمونه یو له بل سره مخامخېږي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیا کې کیږي. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. مهدي هاشمي په مارچ میاشت کې په انقلابي محکمه کې د غلا، رشوت او د ایران ملي امنیت ته د زیان اړولو په جرم په 3 جلا جلا قیدونو محکوم سوی و چې ټول 15 کاله کېدل. د قضایه قوې ویان غلام حسین محسنی ایجایی وویل چې د استیناف محکمې د لومړنۍ محکمې سزا تایید کړه، خو د ایران د قانون پر اساس تر ټولو زیات قید چې 10 کاله دی تطبیقیږي. د مهدي هاشمي پلار هاشمي رفسنجاني له 1989 څخه تر 1990 میلادي کاله پورې د ایران ولسمشر و. دوه پاکستانی اصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حمله په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم شول. 22 کلن رئیس قاضی او 22 کلن شهریار قاضی چې د امریکا تابعیت اخیسته دی د فلوریدا د جنوبی ولسوالۍ د محکمې د قاضي لخوا په 15 او 20 کلونو باندې محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې وروسته له دې په ترورزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمی برید د پلان په جوړولو تورن سول. که څه هم دوی خپل پلان عملي کړی نه و، خو پولیس وایي چې په فلوریدا کې د دوی په اپارتمان کې داسې مواد وموندل چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیدای سو. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلنډیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچې او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلنډ هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشۍ په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی میرمن سامینتا پاور روسیه تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالي او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دې دا څرګندونې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وکړې. میرمن پاور روسیه د اوکراین د کړکیچ په اړه په دروغ ویلو هم تورنه کړې. ویل چې دغه هیواد غواړي په دې ډول د اوکراین په بحران کې خپل دخالت پټ کړي. میرمن پاور ومنله اوکراین حتی مخکې تر دې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د خپلو بیلتون غوښتونکو روزل په وسلو سنبالول مالي ملاتړ او د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخیستل پیل کړي ستونزې لرلې. د روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3,000,000 ته زیات سوی دی. د دې احصایې له مخې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو روسانو شمیر چې په فقر کې اوسي 22,900,000 یا د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 15.9 ته رسیدلی دی. په همدې موده کې تیر کال 19,000,000 روسانو د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په روسیه کې هغه کسان چې په میاشت کې تر 6,200 روبلو چې 1,680 ډالره کېږي لږ عاید ولري د فقر تر کرښې ټیټ ژوند لري. د پیسو د ارزښت کمیدو او انفلاسیون په روسیه کې د بې وزلانو شمیر زیات کړی دی. تیر کال د روسیې د پیسو روبل ارزښت په 30% ټیټ سو. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی دغه هیواد ته پور ورکولی سي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ویان ګیری رایس پرون ویل دا د اوکراین لپاره ډیره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پورونو د دروند بار د لږولو لپاره له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق په مارچ میاشت کې په دې ګمان چې له خصوصي کریډیټ ورکوونکو سره د پور په اړه خبرې به 15 میلیارده ډالر وسپموي او اوکراین به د پیسو زیرمه زیاته کړي. اوکراین ته د 2.5 میلیارد ډالرو پور 4 کلن پروګرام پیل کړ. او سایز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ سوې وه پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. له فضایي سټیشن سره د دې سفینې د ورو ټکر له کبله سټیشن له خپل مداره ووت. خو د امریکا او روسیې د فضایي ادارو د چارواکو په وینا دا ستونزه حل سوې ده. مځکې ته په بیرته راګرځېدلو فضانوردانو کې یو د امریکا او 2 نور د ایټالیا او روسیې اتباع دي. له دې کبله چې مځکې ته د سفینې په بیرته راستنېدو کې ځنډ پیښ سو، سمینتا کریسټو فورټي د یوې ښځې په توګه په فضا کې د ډیر وخت د تیرولو له کبله ریکارډ جوړ کړ. دا له 199 ورځو وروسته مځکې ته راغله. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. کارپوهان سوي
یو مقرر
په یو راپور کې وکیلانو او کارپوهانو ویلي چې د افغانستان د شمال ناامنه کول د منځنۍ آسیا د ناامنه کولو هڅه ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي
کولای شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تعدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو.
په په کوټه کې څلور پولیس په ډزو وژل شوي. اروپایي ټولنې په پاکستان کې د اعدامونو سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د همدې خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر منځته کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استادو سره په غونډه کې وکړي. تفصیل یې له اسمت څاروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو شارونو کې د ملګرو ملتونو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استادو ګډون کړی و. د ارګله خبر پانی سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مربوطي ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ مؤسسې هم په پراخ فساد کې ښکېل دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتونو د بهرنیو مؤسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر شي چې شفافیت څنګه به چاته به ګزارش ورکړي وایي، چاته به ورسته وایي، او د دې تدابیر څنګه دي که شفافیت یو مثال په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي. او اوس چې موږ شفافیت پسې کېږي هم پروژه ختم شوي دي، هم متخصص نه دي، او کله کله اصلا
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپل کاري لمړیتوبونو کې ځای کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو څېړونکي د هیواد د شمال د ناامنه کولو لامل د منځنۍ اسیا هیوادونو د ناامنه کولو هڅې بولي. دوی وایي چې په دې هدف د ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا هڅې روانې دي. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له ناامنۍ په تنګ سیبي او ولسي پاڅونونه به وکړي. سفی الاستنګزي مفصل رپورټ برابر کړی.
د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ زیاتېدو او د مسالې ته د حکومت نه پاملرنې، د جګړې د لوري د بدلېدو او د بهرنۍ عواملو په اړه وړاندوینې او ګنګوسې ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه هیواد په شمال کې د ناامنۍ د زیاتېدو اصلي لامل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان د پنځمې پورس ازادي رډیو ته وویل د نړۍ ستر قدرتونه په کندوز کې په نیابتي جګړو بوخت دي.
عامل اصلي خارجي هستند.
دوی وایي اصلي عملی بهرانی اندی چې د اوکرين قضیه د منځنی اسیا جنوب ته غځولې ده او ځینی ساده لوه کسان د دین په نوم دلته رالیږي. دغه کسان سیاسي په هنه لري او د دښمن د لاس اعلی ګرځېدلې دي. په کندوز کې د دوو قدرتونو ترمنځ جګړه روانه ده. په څه باندې درې میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې وشوې چې پکې د زرګونو کورنیو مخالفینو ترڅنګ بهرني جنگیالي هم ښکېلو او د افغان پوځیانو په وړاندې جګړه کوله. په دغه وروستیو میاشتو کې له بدخشان وروسته وسلوالو مخالفینو په کندوز، بغلان، سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې هم خپل حملې زیاتې کړې چې پکې هم مخالفینو او هم دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شمالي ولایتونو اوسیدونکو په ولایتي شوراګانو کې د دوی استازي وایي چې هیڅ ځاني خوندیتوب نه لري او په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب خراب ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خرم ازادي راډیو ته وویل لنه امنیو پتنګ راغلی او د حکومت په همکاري سره به خلک خامخا ولسی پاتون وکړي.
کله مردم به نتیجه رسیده
دی وی ټول خلک دی نتیجه ته رسیدلی چې زمونږ پوز کم ده، ټول ځای ته نشي رسیدله او مخالفین زیات دي، نو په کار ده چې د حکومت په همکاري ټول خلک پاتون وکړي. خو حکومت د دغه پاتونونو د خیر رهبرۍ په خاطر ضعیف عمل کوي. اوس هم په ځینو شمالي ولایتونو کې د جګړو د دوام ریپورټونه خبريږي او سره جوخت ځینې دولتي چارواکي د طالبانو لاسته د یو شمیر سیمو د لویدو خبرداري هم ورکوي. خو آیا حکومت د دغو ناامنیو د زیاتېدو په وړاندې ښه غبرګون ښودلی که څنګه؟ د کورنۍ چارو وزارت وایي په اوس وخت کې په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده موجوده. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په زیانمنونکو سیمو کې ډېر اندازه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
څرګندونه برخوردار یو کولای شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تعدیدات چې رامنځته کیږي هغه له منځه یوسو. نو دغه مسله او دا ظرفیتونه باید د خلکو لپاره د اطمینان وړ وي او دوی دې تشویشونه کړي زموږ سره همکاري وکړي.
له بلې خوا د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان له جنوب څخه شمالي سیمو ته د جګړو د لمن غځېدل د سیمې او نړۍ له لویو استخباراتي هدفونو دي. افغان کارپو محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره پرېنږدي چې افغانان له ورته پلانونو زیانمن شي.
دسی و همغږي نشته ده چې هغه په عملي ډول باندې د دغه ځواکونو غبرګون د هغه کسانو په وړاندې چې هغوی په سیمه کې امنیت او استقرار له منځه وړي اغېزمن وساتي. او په دې په خوا کې د ولس او د خلکو ترمنځ هم واټن زیات شوی او د دغه واټن د زیاتولو لپاره ډېر وخت کار وشو چې اوس د افغانستان شمال هم د هغه نارامیو نه کړېږي چې تر اوسه پورې د شمال ته په خلاص او لوی مچ باندې مخه نه وکړي.
له دې مخکې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي و چې د اسلامي دولت تروریستي ډله غواړي د افغانستان له شماله خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وغځوي. ځینو څېړونکو بیا ویلي چې د منځنۍ آسیا ناامنه کول د روسیې د ناامنه کولو په معنا ده چې دا د لویو هیوادونو له هدفونو څخه دي. د روسیې په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد او تاجکستان په ګډه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې استخباراتي جګړې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او ځینې ولسوالۍ ناارامه دي، خو د مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو تصفیوي عملیات روان دي.
موسم دے مخالفین کوخخ کی چې بزین ولسوالۍ ساده کی د دفاع وزارت د دې لپاره منظمه پلانګزاري لري. په ټول هیواد کې عملیات کوي. د نن هم موږ په 13 عملیات په 14 ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې نام نیوي وسوال پوز په وضع باندې حاکم دی هلته موږ عملیات کولی شو. هیڅ سیمه نشته دی چې موږ هلته دسترسی ونه لرو.
خلک بیا له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي چې آیا له هغوی سره جګړه کوي یا ورسره خبرې مخته وړي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو او تروریستانو سره باید جدي برخورد وشي، ځکه چې په تیره یوه لسیزه کې د هغوی په وړاندې نرم سیاست ښه نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې موریدل سي د ویب سټ آدرس مده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په کوټه کې وسلوولو پرون څلور پولیس په ډزو وژل ده. په تیر یو اونۍ کې پر پولیسو دویمه حمله ده. تفصیل د برکوال میاخیل پر رپورت کې.
د پاکستان د کراچي او پېښور غونډې په کوټه ښار کې هم وخت په وخت پر امنیتي پولیسو او ملیشیا سرتیرو وسلواله حمله کیږي. د پنځشنبه په ورځ هم یو ځل بیا د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په پښتون آباد سیمه کې موټر سایکل سپورو وسلوالو د پولیسو پر غزمکونکو موټر ډزې وکړې او څلور پولیسو ته مرګ ژوبل ورواړوله. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ماوایي د پولیسو غزمکونکو موټر د پښتون آباد په یو کوڅه کې په یو مشکوک موټر سایکل پسې روان و چې دوه تنه پرې سپاره وو. ورسته د هغوی دوه نور موټر سایکل سپاره ملګری هم ورسره یو ځای سول او هغوی د پولیسو پر موټر دازې وکړې چې درې پولیس یې ځای پر ځای وژلي او یو بل روختون ته پر لار رساور کړی ده. پولیس له لارښوونې سره سم پر یو مشکوک موټر سایکل ناست کس د کتلو لپاره ور روان وو چې ډزې ورباندې شوي دي. داسې معلومیږي چې مخکې کسانو چې منډې وهلې هغوی هم وسلوال وو او زموږ د ګزمکونکي موټر تر شا هم وو. زموږ یو ځوان چې په پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی هغه له موټره راوتلی پر وسلوالو یې ډزې کړې خو هغوی له دواړو خواوو ډزې ورباندې کړې دي. دوی نن د احتیاط لپاره مرمیزد واسکټونه هم اغوستي وو، خو دا پیښه وسوه، مګر دا زموږ لپاره یوه صدمه هم ده او یو چیلنج هم دی. په کوټه کې پر پولیسو په یوه اونۍ کې دا دویمه حمله په داسې حال کې کېږي چې په ښار کې پر موټرسایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو کلک بندیز دی، او د مخپټو وسلوالو د مخنیوي لپاره د نارینهو پر مخونو د پټو پیچلو اجازه هم نسته. په کوټه او د بلوچستان په ځینو بلوچ میشتو سیمو کې تر وروستیو هدفي وژنو وروسته پولیسو په وسلوالو پسې ځای پر ځای د پلټنې عملیات پیل کړي، چې پکې د ګڼ شمېر وسلوالو د ژوندي نیولو او د ځینو د وژلو ادعا کړې ده. د تېرې شنبې په ورځ هم وسلوالو د کوټې په پښتون اباد کې څلور تنه پولیس په ډزو وژلي وو، چې په تړاو یې پولیسو د 33 مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې وه. پر پولیسو د تېرې شنبې د ورځې د برید مسؤلیت د ینګ بلوچ ټایګر یا ځوان زمري بلوچستان په نوم وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی وو، خو د پنج شنبې په ورځ د څلورو پولیسو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
په اصل کې چې د پاکستان حکومت یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې تر 150 زیات کسان په دار ځړولي، اروپایي ټولنې پر دغو اعدامونو اندېښنه ښولې او له پاکستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې دغه سزا دې ودروي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
اروپایي اتحادیه یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونو تر څنګ ویلي چې پاکستان د اروپا سوداګریزو مرکزونو د مراتو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو پابندي وکړي. په بریسلز کې د اروپای اتحادیې مرکزی دفتر د پنځمه پر سپې خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندي ستر پورته کې دروسته په 13 میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي، چې له عملی پاکستان د بشري حقوقو د خوندیتوب په کتار کې ډیر شادت للی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر وسلوال برید وروسته، چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدل شپږ کلن بندیز پورته کړ او تر دې دمه 150 کسان په دار ځړولي، چې د دې هیواد په تاریخ کې تر دې مخکې ساری نه لیدل کیږي. اروپایي اتحادیې د 13 پر اس په پاکستان کې د افتا بابر په نامه د یوې سي ادامې دل غندلی او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ وو، او د دې ترڅنګ وایي د ملکی او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنۍ لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنکړي، او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کیږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول زمیدی. اروپای اتحادیه په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه خودلې چې سور از وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغه لړۍ اندېښنه خودا او ادعا وکړه چې د حکومت لخوا د دام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هیواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی. کله یوې خوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اعدام سزا پر لګیدلې بندیز پورته کولو سربیره په تروریزم کې کمی نه دی راغلی او اروپایي اتحادیې د بندیز غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا د دې هیواد یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د دې ترڅنګ ځینې نور ګامونه هم پورته کړی شي. د دفاعي پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ په خوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د سزا مطلب دا دی چې دا غیر د جرمونو مخنیوي وشي.
اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې پر پاکستان د اروپا سوداګریزو منډیانو د مراتو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو د پابندۍ غږ کړی چې دغه اتحادیه پاکستان ته د اروپا په سوداګریزو مرکزونو کې د نساجي توکو د پلورلو مراتي پیکیج ورکړی، چې په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو په وینا دا هیواد هر کال دغه سوداګریزو مرکزونو ته د 2 میلیارد ډالر لپاره ارزښت نساجي توکي صادروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه غوټه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای شئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورځ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو او پیلېږي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 4:00 دقیقې شوې. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د وی نړیوالې مؤسسې دفتر بند کړ. پاکستانی پولیسو پرون د سیف د چلډرن مؤسسې دفتر مهرولا کړ او د هغې بهرنۍ کارکونکو ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې د پاکستان له خاورې ووځي. تفصیل اسمت سروان اوري.
پاکستانی چارواکو پرون د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی مؤسسې سیف دی چلډرن ته امر وکړ چې له دغه هیواده ووزي. د پاکستان پولیسو او چارواکو ویل چې دا مؤسسه د دغه هیواد خلاف فعالیت کوي. حکومتي مامورین له پولیسو سره په اسلام آباد کې د سیف دی چلډرن مؤسسې دفتر ته ننوتل، د هغه دروازې ته قلف واچاوو او پر یوه پاڼه یې پرې ولیکل چې دا ودانۍ مهر لاک شوې ده. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي مامور کامران چیما فرانس پرس خبري آژانس ته وویل دوی د سیف دی چلډرن دفتر د کورنیو چارو وزارت په امر بند کړی دی. د وویل په دې اړه معلومات نه لري چې حکومت ولې دا پرېکړه کړې ده. چیما دا هم وویل چې د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د سیف دی چلډرن دفتر باید مهر لاک شي او بهرني کارکوونکي په 15 ورځو کې خپلو هیوادونو ته واستول شي. حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی وویل سیف دی چلډرن مرستندویه مؤسسه په پاکستاني ضد فعالیتونو کې ښکېله ده. دغه چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د دې مؤسسې فعالیتونه له اوږدې مودې راهیسې څارل کېدل. دوی داسې کارونه کول چې د پاکستان د ګټو خلاف ول. د پولیسو مشر حکیم خان فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د دوی یو پولیس د حکومت په امر د دې مرستندوی مؤسسې د دفتر مخته پیره کوي، خو دی پخپله په دې نه پوهیږي چې حکومت ولې د دې مؤسسې د دفتر د بندولو پریکړه کړې ده. د سیف دی چلډرن د پاکستان د څنګه کوم مسؤل تر اوسه پوري د خپل دفتر د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي. سیف دی چلډرن د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې له ماشومانو سره مرستې کوي. سباندې دوه میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو د افغانستان په اوروزګان ولایت کې د سیف دی چلډرن 15 افغان کارکوونکي له تشتولو وروسته ووژل.
مومردل چې د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن مؤسسې دفتر په اسلام آباد کې تړلی او د دې مؤسسې له بهرنیو کارکوونکو څخه غوښتنه کړې ده چې په 15 ورځو کې د پاکستان څخه ووزي. د دې او نورو راپورونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی شئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. که فیسبوک کاروئ کولی شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د فیسبوک .com/azadiradio. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت د احتجاج لپاره د عراق سفیر وروغوښت او له بغداد څخه یې غوښتنه وکړه چې د هغو تروریستي هلو ځلو چې د عراق له خاورې په استفاده بحرین تهدیدوي مخه ونیسي. د ګلف نیوز رسپانې د راپور جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
د بحرین د بهرنیو چارو د وزارت د چهارشنبې د ورځې اعلامیه وویل چې بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد آل خلیفه د عراق سفیر ته په ټینګار ویلي چې د عراق حکومت خایي د بحرین په کورنیو چارو کې د هر ډول مداخلې د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. د بحرین بهرنیو چارو وزیر له عراق غوښتي چې د هغو ډلو مخه ونیسي چې د عراق له خاورې په استفاده د بحرین امنیت او سلامتیا ته ګواښیږي. بحرین وایي چې دغه ډلې په عراق کې ځانته خلک جذبوي او روزي او تروریستان هڅوي چې په بحرین کې جنایتونه ترسره کړي. ګلف نیوز په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د بحرین بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې د عراق سفیر ته احتجاج وکړ چې داسې نښې او دلایل ترلاسه شوي چې د الاشتر د لواګانو په نامه ډلې غړو په عراق کې د حزب الله لخوا پوځي روزنه ترلاسه کړي. شیخ خالد د عراق سفیر احمد نایف عبدالایمی ته ویلي چې بحرین له عراق سره خپل اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي او کوشش کوي چې دغه اړیکې په ټولو اړخونو کې پراخ شي او د عراق امنیت د ځمکو تمامیت او آرامي غوړي او د داعش ضد ائتلاف سره هم همکاري لري. د بحرین حکومت وایي چې د الاشتر د لواګانو د ممنوع شوي ډلې چې په بحرین کې د یو شمیر بریدونو تر شا ده 12 غړي نیولې دي او دوه نور مشران یې په ایران کې دي. بحرین وایي دریو نیول شویو کسانو اقرار کړی چې د پوځي روزنې ترلاسه کولو لپاره عراق ته تللي وو او هلته د حزب الله لخوا د وسلو استعمال، د خلکو د اختطاف او د بمونو د جوړولو مهارتونه ورښودل شوي دي. بحرین چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان او واکمنه کورنۍ سنیان دي، له کلونو راهیسې فرقهیي کړکېچ او ناکراریو سره لاس ګریوان دی.
نیک محمد وفا علیه المنده په خپل پیغام کې لیکلی ولسمشر محمد اشرف غنی باید د بهرنیو ماسوسو کارونه وڅاري. د ګڼو ماسوسو کارونه د ده په خبره چې اغیزناک نه دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلی دي چې حکومت دې په څمکنۍ ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وکړي چې په دې ولسوالۍ کې په نشت حساب دي. حضرت علي انقلابي له نورستانه: په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی، باید چې مخنیوی وسي. شاهین له لغمانه لیکلي چې په الینګار ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه د طالبانو لخوا بندیږي. له دولت هیله کوو چې د خلکو دغه جدي اړتیا پوره کړي او د شبکو فعالیت 24 ساعته کړي. او قلمیر له کندهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلي چې غورک ولسوالۍ ته وسلوال طالبان راغلي، په کار ده چې دولت یې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. دا واستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. یو کلی زر ژغونه ډرامه او ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث په همدې خپرونې کې خپریږي. خو 7:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کېږي. د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2013 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 6-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دوه پاکستاني اصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریډا کې په سخت قید محکوم شول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسي تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه، د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3,000,000 او 1,00,000 تنو ته زیات شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نه سي، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ شوې وه، پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. یو کلی زر ژغونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د خپرونې په پاتې برخه کې خپریږي. مخکې تر دې چې بحث پیل سي ډرامه به سره واورو.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واورید چې د کلی خلک پرته لدی چې پوشي چې نسیم غلا کړی او کنه، او پرته لدی چې پوشي چې یو مجرم ته جزا ورکول د هغوی وظیفه ده او کنه، نسیم ته وهل ورکوي. اوس راځي پوسو چې نسیم په رښتیا غلا کړی او یا نه.
اجازه ده سره ول صاحب.
رازا رازا دل تکینه.
خه صاحب
نوم دې څه دی؟
صاحب خاوري موساګول توایخه.
څه شي؟
صاحب موساګول.
خه موساګول و څه شي او څه دې لیدلی و؟
صاحب زه ملنګ دو بولګول نه خلاص شوی و، د جمعه په خواره وار و چې و مو کتل د ګل محمد د دکان دروازه وازه و توایخه.
خه ها خوتا ویلی توایخه. خه نور
مونږ ناری کړې کله مو خبر ک چې راشه دکان غلو واهله ته وایخه یو څو شی به چې تیر شوی د لاور ناری وسری کړې چاله غلل دیواله سان واچو چې کته واخه نسیم ته وایخه بس هغه و چې وهلو ټکول شروع شو خوشو چې پولیسان راغلل او نسیم نه وهلو نه خلاص ک کنه بیچاره لمنځ ته ته وایخه
خانو سامع ده تتلاش عبد الحميده بالكسره ولا
سامع ده شي ور پشه کست راشي
دو خونه ورزم رو دي بدمشا نه نه خدای نه ده ډیر مخالګه تزه زه پسې درسم زه بدمشا لازم ما کشوا زه نه ورزم لازم نه خوشه که خوګ دې که
وس مو یو راشه کنه څو وزن خو مونږ چې داسې که شو ګیر ما چوله دا غشری په وهلو کې بدر شاشوي وای
السلام علیکم امیر صاحب
وعلیکم السلام راځه دې سکه باندې کنه خدای دې ته
او زړه دې بد مشه خمایتم نه دې کړی
ها ته چیرته چې د ګورنامه دکان غلا شوی او څنګه پوښتنه چې نسیم غلا کړی
ما نسیم زړه بد مشه ما نسیم بغلا نه دی لیدل
نو څنګه دې داسې ډبولې و
صاحب ډبولې مې نه دی بس ټول وه ما په خپل کې وس په کلا غته ورکړه
خا تا ته چاغ در کړو چې وی وه بیا په خپل خوله موای چې تا نسیم پر غلا نه ولیدل او
صاحب او ټول ویل چې همدا غل دی او غلا یې کړی دا بس ما هم یو لغته وه
پر صورت کې تم په دې جرم کې شریکې
ها زړه دې بدمه شه دا څه وای
دلاور خانه د تحقیق نو ورسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې نسیم بی ګناه دی
خانو چې نسیم بی ګناه دی او دا کار نه دی کړی نو چا کړی ما دا کار کړی
نه په دې دومره خلکو کې واځي ته یا نسیم نه دی چې دا کار مو کړی
نو چا دا کار کړی تاسو خو پولیس هستی تاسو یې باید پیدا کړئ
پیدا وي خو سوال دلته دی چې تا دا تور په نسیم ولې ولګاو
ګوره سره واسه ما په چا تور نه دی لګولې او نم نسیم زما کوم سیال دی چې په تور ولګو
خو تا خلکو ته خو دل چې نسیم غلا کړی دا
ارته چې وایم دا فکر کوم په دې چې نسیم د صابر د کور د دیوال نه ځان لاندې را وغورځو
ها دا موضوع به پریدو له تحقیقات نو ورسته موږ پوښلو چې تا غختل د نسیم کوژدنه یعنی د صابر لور خپل زوی ته وغواړي خو نو شو هغه نسیم وکړه شاید لاندې مال د تور په لګولې وي
نه نه دا خبره نه ده ما هیڅ وخت نه غختل چې د صابر لور خپل زوی ته وکم دا غختنه زما نه زما د زوی و
ها ادامه ورکا
او د نسیم او صابر سره زه هیڅ کوم دښمنۍ نه لرم سره نواز صاحب او دا کار مې د کوم دښمنۍ په خاطر نه دی کړی څه مې چولې دل هغه مې وویل
ها پام دی ویلو د لیک پاتو چې ونه پر مرشي
زه څه پوهیدم چې خبره به دومره غټه شي او بل ک نسیم غلا نه وکړي نو ولې ځان د صابر د کور د دیوال نه لاندې غورځو
او راوی غورځو خو په دې معنی نه دی چې هغه غلط دی
یعنی څه امر صاحب د شپې په هغه وخت ځان د دیوال نه غورځي چې د ګل محمد دکان غلا شوی او دا غلط نه دی
خا دا کار تصادفي شوی پاسل کې نسیم د خپل کوژدنې لیدلو ته تللی کله چې بیرته کور ته ځان له دیوال نه راوغورځو
خا د کوژدنې لیدو ته
هو په دې خبره موږ هغه وخت پوښو چې د نسیم نه تحقیق وکړ
سره نو صاحب نو اصلي خلک څوک دي
مای دکان اورای خدای دې دې ته جزا ورکړي
وې دې اتل ته څه کوي
یو چا دې شای مې در ترا ور ما ول دکان بم ووینم
مورې بل راغله په مال ولګیدا ته دم راندېخ نه مخاوه زوی ته دې دعا کاوه ل دکان په مغازه درته جوړه کړه
ا دې ما جوړه زمیم د کاکا سره کار کوم
او شکر خدای دې تاسو ژوند دې رزویا زمریه خدا غلو ته دی خدای خیر نه ورکي خدای دې دوی په غضب گرفتار کړي
هو دې د دکان نیمایي شانی وړي خدای دې دوی تباہ او برباد کړي
امين زه امين
زمریه ته خلا غ کنج نه د چای ګلاسونه را واخل
اخه کاکا ګل کاکا خش چې ګلاسونه یې نه رغلا کړي
وای زویا در په دره یکړو اوس په دې دوه ګلاسونو نه ودانی کو خدای دې د صبر زوم نسیم دې د خیر نه ورکي
نه مورې نسیم بی ګناه دی دا پیاله ستا مورې
راي کا زویا ټول دوکان د نه یوړ لا وای چې نسیم بې ګناه دی.
مورې سارانو الانو چې تحقیق وکړ نسیم بې ګناه وته، هغه غریب هسې وهلو ټکولو خوړل.
ګل ماما ده
وای دا څوک راغی؟ زه لاړم اسې کور ته.
زه مورې
نثار دی د ولی جان رور.
لاړم زویا ډېر ځان مه سړی کوه.
زه هم کور ته ځم.
ورځه تم لاړ شه.
ګل ماما ده سلام علیکم، څنګه یې والکه؟
خیم. وعلیکم سلام، بس دا دی حال می وینې نو.
اوهو دا خو یې رښتیا چې هیڅ هم نه دي درته پرېښي، او نسیم هم شاید خوشی سي. نو دا غل به څوک یې؟
نثار وروره هیڅ نه پوهېږم، هر څوک چې وي دواړه یې تباه کړو.
دواړه یې تباه کړو؟ څنګه یې دواړه تباه کړو؟ کوم دواړه؟
کمال زما او پیسې خو ستا وې ځکه.
ګل ماما ده لکه چې فکر دې ډېر خراب دی، څه کېر شوي دي دي؟
څه مېر شوي؟
لالا ګله زه دې په تاوان کې شریک نه یم، یوازې په ګټه کې در سره شریک وم. زما دې له تاوانونو سره هېڅ کار نشته. هو
داسې مه وایه نثاره وروره، داسې خو به زه در په دره شم.
په دې خبرو دې زه نه پوهېږمه، په دې فکر کې مه اوسه چې زه به تاوان در سره وګالم. لاړم.
ریښتیا یې ویلې چې اولادونه کار څومره لویان شي مور او پلار ته هماغه وړوکي ماشومان ښکاري.
حجرې ترورې څنګه دې داسې خبره وکړه؟ یعنې جمیل اوس هم وړوکی درته ښکاري؟
نه ما ته جمیل وړوکی نه ښکاري، خو تا ته د لور اوس هم د څلوېښتې ښکاري.
ولې دې داسې وویل؟
ته دې کمیز ته وګوره او لور ته دې وګوره.
دا کمیز وړوکی دی
خود ته زرلښتې.
وی د ویلې له دروازې نه تر برانډې راورسېدم، اوس مې نه وینې. ته کله راغلې ناسې؟ راځه دلته کښېنه.
هغه وخت چې تاسو خوښې وګور هغه وړوکي کمیز ته خندل. خو له خندا یې مړه کړم، عایشه لمسۍ به مې له درو کلو نه اوښتې وي، او زرلښته د یو نیم کلنۍ کمیس ورته جوړوي.
خدای مو تل همداسې خندانې لره.
دا چې عمر څنګه زر تېرېږي بیخي څوک نه پوهېږي. هو هسې نه دي ویلي چې ژوند د ژمي مازدیګر دی.
تاسې خپل مجلس کوئ، زه به یوه پیاله چای راوړم.
نه نه چای خو نه څکم، ته راشه زما در سره کار دی. وی خیر دی، یوه پیاله چای وڅښه چې دمه دې جوړه شي.
نه چای ته مې زړه نه کېږي. خیر اوسې، همدا چې را روانېدم پیاله مې کېښوده. ښه زه لږ وروسته به یې راواخلم. ریښتیا بیبي ترور څنګه ده؟ اوس مې دوکان لپاره تشویش کوي.
هو ریښتیا هغه غل معلوم شو؟
نه بابا چېرته معلوم شو، هر څه یې رانه یوړ اسانه غیب که. اوس مې خوښ د دوکان لیدو ته ورغله.
افی څنګه مې زړه ورته خفه شو، خدای دې غلط انصاف ورکي.
ګل محمد لیورنه خو مې بیخي لاره ورکه ده، چې څه وکړي؟
خو خیر ته څه ویلو لپاره چې راغلی یم رانه هېر نه شي.
ووایه څه و؟
هغه چې تا ویل د ترشي سره مربا هم په کور کې جوړوه.
هو څنګه شو؟
ځان سره مې فکر وکړ، بله لاره مې نه درلوده. هغه یو دوکان و، هغه هم لاړه ختم شو.
ښه کوې، ستاسو هم لویه کورنۍ ده، په یو کس چیرته پوره کیږي؟
هو زر لښتې اول ځکه تا ته راغلم چې خپله باغچه لرې، میوه کې به را سره تم راسته وکړې.
زموږ خو باغ و باغچه نشته.
سمه ده زه تیاره یم، په دې کې زما هم ګټه ده، د باغچې یو څه میوه به په تا خرڅه کړم.
زه ښه شو ناز یې چې کور کې در سره ومنل، که نه ستا خو اندېښنه له کوره وه. زرلښتې لورې اوس نو ورشه لورې یوه پیاله چای راوړه.
سمه ده دستي راوړم.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونو ډرامې درنو مینوالو السلام علیکم. نن جمعه ده او تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو دویمه برخه واورېده. تېره اونۍ موږ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له یوه استازي سره په دې موضوع وغږېدو چې یو څوک کله مجرم ګڼل کېږي او کله د جزا وړ دی. په دې اړه ستاسې ګڼې پوښتنې هم ځواب شوې، خو شکایتونه دا و چې په بېلابېلو ځایونو کې ناحقه خلک تورن کېږي. مخکې له دې چې جرم ثابت شي خلک هغه ته د مجرم په سترګه ګوري او حتی ورته صحرایي محکمې دایرېږي. تاسې په ډرامه کې هم د نسیم پاړه د ورته یو موضوع اوریدونکو وي د ټولنې د پوهاوي لپاره په خاصه توګه په ورته یو مشوره پیخه کې چې د فرخوندی پاړه و د مدني فعالانو رول نسبتا ډیر و ترڅو عدالت تامین شي نو په نننې خبرونه کې په ورته یو موضوع د مدني فعال نوروز کریمی سره خبرې کوو او د موضوع په اړه ستاسو نظرونه اورو ښاغلی کریمی صاحب زموږ خبرونې ته په خیر راغلستلی مشي
السلام علیکم ډیر مننه تاسو دا ټول اوریدونکو ته تاسو سلامونه ورو او ډیر خوشاله مې چې تاسو په چوپل
ډیر زیاته مهرباني درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ زموږ سره په 0992035540 بلش میرا 0923255 شمیرو اړیکې ونیسئ نظرونه او پوښتنې را سره شریک کړئ ښاغلی کریمی که بیا هم د مثال په توګه نسیم یاد کړم هغه اصلا غلانه وکړي اما مخکې له دې چې سپین شي وهلي وخړل دلته مقصر څوک دی
زلمای داسې وایم چې متاسفانه د نسیم درامې غوندې لکه ډېر ما خپل ولیده چې خلک پراته لدې چې جرم ثابت شي خلک ته وهي او متهم خلکو ته حتی وژنه کوي خو دا ته وایم چې کافي شواهد بنوي کافي اسناد بنوي هیڅ حق نه لري چې چاته تورن به وکړي او چاته وهي خو هلته اصلي مجرم دغه نسیم نه و خو نسیم کوزدی کورته تللی وو او یا بیرته ورغل خلک چې دا ولې د دیوار نه پرته شو دویل دا غلط ده خو داسې رښتیا کې داسې نه وو غلبل چا وو خو ډیر خلک نسیم تورن کل او ډیر خلک چې یو حل دوه حل بیا درې حل بیا نور خلک هم هلته راغلل او نسیم ته وحل
پام دې ډول دا بدنام کیږي سن دا موضوع څومره د اصول خلاف دی په ټولنه کې مشهور شي پلانې غل دی پلانې غلا کړی اما بخي ثابت نه وي دا موضوع څومره خلاف د حقوق د نه مراتولو ده څومره د چا شخصیت زیان منيږي
دا د هر شي خلاف ده د مون د اسلام دین په خلاف کې ده د اصول په خلاف کې ده د چورنې جوان په خلاف کې ده چې چاته تورن به وکړو او د دې شخصیت ته زیان ورسوو د خلک چې غلب نه وي چې هر چاته وایي ته غلی او ته بغه د هر یړغلګری داس سیون به وي د ډیر بد ده او مونږ باید داس به وکړو چې خلک ته آگاهی به ورکو چې داس کار به نه کی د ډیر بد کار ده پرته لدې چې چاته مجرم ده او یا مجرم نه ده خو خبر داده چې هغه د دغه شخصیت د ټولنې شخصیت کې زیانمن کیږي او بیا کې غلبه نه وي هم ممکن ده چې غلبه وشي
او اوریدونکو هم اخلو د دوی نظر نوم په خبرونه کې شریکو د کندوز نیواړی کا زمونږ سره په لاین کې ده مهرباني نوم مو څه ده
حنیف مالا کندوز
نه او حنیف جان ډیر په خیر راغلی مهرباني ستړي مشه مننه
د خپل دغه ته نن سبا ته دی ساران والی کې او ساران والان دغه تورن مخکې د دینه چې هغه هغه باندې ثبوت شي هغه وخل کې تکاول کې تر دې حدا چې هغه تورن خپل هغه تورن خبره نه ای او د دې تورن تورن نه خونه اعتراف په غیاب د تورن نه دا قانوني کوم جزا دې ته تعین شوی ده کنه چې یو ارګان راشي د الګ دره دا پدغه څه موارد کې
چای کولې سي او مهرباني انم جان تاسو د کندوز ناړي کني ولې مونږ چکه موضوع باندې خبرې کوو الته د سې پیخي تکراریږي کنه خلک یو څو فکر کوي یو څو مجرم ثابتوي هغه نورسته اقدام کوي کنه مخکې لدی چې ثابت شي هر څو څوک بدناميږي دلته
خو زمون په کلو باندې کې همدا چې دا یو نفر یو پیخه کې اوسې مخکې لدی چې دلته پلاتنه اوسې مخته دا خلکو دا کلوار راضی هغه په بیچاره وخلم خوري تحقیقات کې پغه وکړي او وخت چې دا مسله سره نوولې ته چورې شي سره یو د فن راي دا خپل پختره کې یو د سیمه مخفي یو هغه خپل تنو کې مخکې لدینه ټول ته ما بس کې یو دا د خپل هر کجا هغه ته هڅه بنه خپل رضانه
ډیر زیاته مهرباني نیو جان تاسو نظر او ور سره پښتنه مدني فعال اتمن درته جواب درکوي کچیر تاسو په جریان کې وي پښتنه تاسو اوریده مهرباني
نیو جان ته دا څه وایم چې کسرانوال وی قاضي وی کې هر مرجع قانوني مرجوي دا حق نه لري چې پرته له شواهد او از کافی اسناد چاته تورن به وکړي او چاته جزا به ورکړي او هله مداده چې سرانوالان قاضيان او ټول قانوني مرجع لوملای کافی اسناد ولري تحقیق به وکړي او چې نهایی پایل ته ورسیږي بیا خپل تصمیم
او په زور اعتراف باید وانخلي.
په زور اعتراف اخیستل دا بد کار ده.
او مهرباني حتما دا قانوني پړاوونه هم لري. بیا د قوانو سره په دې موضوع خبرې کوو. همدرد زموږ سره په اړیکه کې دی د نورستان څخه. ډیر په خیر راغلی د نورستان څخه مهرباني.
زما نوم دی صاحب، دا همدرد نورستان غنیم. زما یو نظر دی، یو پښتنه ده د میلمانه. نظر مې دا دی چې دا ډېرې بدې پېښې په افغانستان کښې دا ډېرې مروجې دي. او پوښتنه مې دا ده د میلمانه چې د دولت وخت کښې د خلکو پوهولو لپاره څومره کار په کار دی چې دولت باید وکړي
د پوهولو لپاره؟ البته
هلکه د دولت مکلفیت څه دی؟ د څو خلک د نورو حقوقو نه پوه شي، د خپلو حقوقو نه پوه شي،
دولت وظیفه لري چې ټول شهروندان ته، ټولو هیوادوالونو ته معلومات ورسوي، آګاهي به ورکړي. زما په نظر ډېر ښه کار به دا ده چې دولت یو مشخص بودجه ولري او ټولو خلکو ته له مکتب نه، له دانشګاه نه، له هر چا نه به وي، پرته له آموزش او تحصیل نورو مسایلو ته هم معلومات به ورکړي، لکه جرمي قضایا، لکه جنایي قضایا دوشیان. زما نظر دا ده چې خلک چې آگاه به وي، پوه به وي، هیڅکله نه غلا کوي او نه چاته تورن به وکړي. به داسې شیان مشکل به دا ده چې آگاهي ټیټه ده او پوهول نسته، خو هر چا چې دا کار کوي هم له ناآګاهانه ده او ناپوه ده. مشخص کار به دا ده چې دولت یو کمیسیون به جوړه کړي، یو غونډه به جوړه کړي له رسنو سره، له چاپي رسنو سره، تلویزیونونو سره، دا آگاهي خلکو ته چې ورکړي چې چاته تورن بنه کړي، چاته داسې زیان بنه رسوي. دا زما
او که چیرې زیان رسیږي دولت هلته جدیت وښیي، بیا هم یو حل لار ده.
بله، دولت باید فوري عمل به وکړي، لکه د فرخوندې قتل ما واورېده چې پولیسونه ډېر ژر عمل نه
کوي. او مهرباني، یو بل اوریدونکی لرو، نبی الله له زابل نه زموږ سره اړیکه نیولې، دا هم په خپرونه کې شامله و. مهرباني نبی الله جان، ستړی مه شئ.
السلام علیکم جبران صاحب. سلام تاسو محترم میلمه ته. نبی الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدان کلي اوسېدونکی.
او نبی الله جان،
صاحب مې یوه پوښتنه لرم.
مهرباني مهرباني، ډېر په خیر راغلی.
ډېر په خیر اوسې، مننه. پوښتنه مې همدا ده چې میلمه صاحب، هغه کومې غلاوې دي چې د افغانستان ساسي قانون اجازه ورکوي چې د هغه د لاس پرې شي یا د پښه پرې شي او یا هم بل داسې یو غټ جرم ورته کړي شي، یا هم داسې یو غټ هغه کومې غلاوې دي؟ مننه وکړه.
یعنی اوکې، تاسو پوښتنه مو واخیسته، تلیفون اړیکه دې پرې شوه. یو بل اوریدونکی هم اخلو زموږ سره په لاین کې دی، وروسته تاسو ته راځو. مهرباني کریمي صاحب. مهرباني، تاسو اړیکه هم زموږ سره وصل دی، نوم خپله ووایې او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مه شئ. مهرباني
نموسات امیر حمزه زابل ولایت شاجی ورسوالی تماس کی.
خیر راغلی. مهرباني خیر اوسې.
بخیر اوسې. د قدر وړ میلمانه مې دغه پوښتنه ده چې دولت، زما له نظره دا مې یو نظر ده چې دولت باید هغه په خپله ولسوالي، په خپل ولایت کښې باید له واکه وغورځي. د زابل ولایت مثلا باید د روزګان د ولایت دولتي چارواکي باید حکومت وکړي. دلته د شخصي اغراض خلک نه پاخي. داسې خلک ستاسو دلته خپل شخصي اغراض لري په وطن کښې بلن دي. هغه خلک نو غل یو څوک یي، متهم بل څوک یي، هغه وهل ډېري. او د عامو خلکو لپاره مې دا توصیه ده، باید له غلو څخه لرې واوسېږي. نو دغه مشکل به هم څه کم شي. د کوم چا سره چې د کردار دي، رفتار دي، له هر چا سره دي، بس هماغسې له تا کېږي. او دولت که چېرې دغسې وکړي دا به ډېره ښه وي. هر څوک په خپله سیمه کښې بلن وي، بس له چا سره د شخصي اغراض په غرض باندې غل یو څوک وي او متهم بل څوک وي.
او مهرباني، ستاسو نظر و دا چې شخصي اغراض نه څوک استفاده کوي هغه حتمن قانوني مجرم ګڼل کېږي. تېره اونۍ موږ د حقوق پوهان د ټولنې استازي سره په همدې موضوع خبرې وکړې. یو بل اوریدونکی هم منتظر پاتې شوی، هغې په طرف هم ځو. مهرباني، تاسو خپله نوم معرفي کړئ او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې. مهرباني معصوم جان، په خیر راغلی. موضوع حتما نه اوري، ستاسو نظر.
بلې، نظر مو دا دی ورورجانه چې غلا غلط کار دی، غلا ښه کار نه دی. وایي چې حکومت هم دې ته پاملرنه وکړي. اوس شرعي قانون کښې شته، مګر یې هم ډېرې شي غلا کښې د هغې لاس چپ یې
کېږي. او غلا خو ښه کار نه دی، اما دا چې چا غلا نه وي کړي هغه تورن ګڼل کېږي، هغه بدنام کېږي. په دې اړه
بلې، هغه به یې پلټنه وکړي، نو هغه وګوري چې دا
تاسو اوریدونکو تاسو خلک لته فرزان یو چا غلا نه وکړي یو چا بل کوم جرم نه وکړي اما هغه ته خلک په بد نظر ګوري نه حق مشور شي چې پلانای داسې دی پلانای داسې دی څومره باید پلټنه وشي په دې موضوع کې چا یې رښتیا هغه دا نواقص لري دا جرم لري کنه هسې بدنامیږي
دا
مقامات خو باید پاملرنه وکړي اما ستاسو په کلي جماعت کې دا موضوع څومره تر نظر لاندې نیول کیږي خلکو ته څومره احترام کیږي په دې برخه کې مهرباني تاسو نظر مونږ واخیسته باید پلټنی وشي هغه نو ورسته یو څوک مجرم وګڼل شي خیر اوسې تاسو معلومات کافی زیاتو اوریدونکو بلم لرو کریمی صاحب تر څو پوښتنه واخیستل شو مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ نظر مو د خبرونه په اړه زموږ د موضوع په اړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکم زینا پښتون ډیر بخیر راغلی بخیر راغلی مهرباني
بلې محترم زه د چې پروګرامو انشاء الله تعالی د اینی همکاري او قاری صاحب پښتون یم زما نظر په دې باندې کې دا دی چې زموږ په سیمه کې هم داسې حالاتونه پېښ شوي چې غل یو یو متهم بل وي او دا مشران خلک چې دي یعنی زموږ په سیمه کې هم دا ډېر خلک د مشرانو په کول کې زما نظر په باره کې دا دی فکر نه کوي چې د شاو په خپل دلاور خان جوړ کړی ولی د نشین سره په هغه خپل د هغه د کوربینې پر سر باندې شالیم درلوده دا پر سر او یو پښتنه مې د نیلم صدا ده چې د خپل څنګه په وسو غلا دې مبهم غلم پیدا نه شو هله نشین خو نه په ځن په سات کچې دغه شی یو خبرې راځي نو دا غل څوک به پیدا څوک چې نام کاری به چا نه واوسي او کچيري به غل پیدا شي نو هغه غل خو نه اکه سړي خوړلې دي په قانون کې هغه بل سړي چې غل پیدا شو یا چا د شو جوړ کړو د دغه د غرامت جزا څخه نه څومره غرامت ورکول کیږي
او مهرباني اتمن د ډرامې په پاتې برخه کې هم دا موضوعات شامل دي چې چا نه حق وال ورکړي هغه به څه غرامت ورکړي اتمن تاسو ډرامه راتونکو هم اورید تل په څیر او زموږ سره همیشنه همکاري ان شاء الله کریمي درته ثواب درکې چې اتمن هغه در جزا لاندې قانوني تعقیب لاندې راځي
او یو لکه چې ما ورده په ډراما باندې کې نسیم غل نه وو او خلک دوی ته وهلې خو همدارنګه چې چا دوی ته وهلې بیا چې په پلټنه به وشي او پایله ته ورسیږي چې غل نور خلک ته چې اصلي غل به پیدا شي چا چې مخ کې نسیم ته وهلې دا قانوني جزا ورکول کېږي او دا هیڅ کله له قانون فرار نه شي کولای خو لکه چې مخ کې دما ورور انیف ویل او نبی الله ویل زه غواړم داسې به وایم چې حکومت چې جدي به نه وي یو بی‌اعتمادي را منځ کې شي بی‌اعتمادي را منځ کې شي د خلکو او د دولت په منځ کې فاصله پیدا کوي او دا ډیره بد ده د دولت وظیفه ده چې د دولت وظیفه ده چې دا مسله تعقیب وکړي غل پیدا وکړي او دوی ته سزا ورکړي
او نبی الله جان زموږ سره ملمنن مدني فعال د دچ تاسو بل پښتنه وکړه چې څومره غلا باندې څومره سزا ده دا به ان شاء الله راتلونکو خبرونه ته پرېږ دوه اتمن موږ مدني عالمان ولرو او څرنوالان هغه سره بشریکو بل اوردونکو په طرف هم زو خیر وسی کریمی صاحب زموږ دونکو ته ځواب ورکړه مهرباني تاسو لکم زین اړیکنه ولي او نوم ته
ځواب ورکړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام مهرباني رادیو غږ مو بند کړئ اوس سیدا خبرې وکړئ
خیر سی ټول ما سلامونه ومنې
وعلیکم السلام خیر سی بخیر راغله نوم مو
سیمولی صاحب راغلم د کابل نه
بخیر راغله مهرباني
خیر اوسې زما یو نظر دی او یو می سوال دی
پرونه وخت کم دی
اور
مهرباني لیک زرزر
کچیر تا دولت د سیو پروګرام او د سیو هغه پروګرام جوړ کی چې دغه اصلاحات منستري شي او اکثره د فلمونو په تلویزیونونو کې چې کوم نشریږي هر کی چې دغه نو نسل دغه ماشومان د څه تشویقې چې یو څه سره کم انفجار وکړي
بله
او څه رقم قطر کی څه رقم انفجار کی څه رقم کوته وخیږي دغه شهر ورته کی څه رقم وکی نو کدا چې یو پروګرام ونیول شي چې دغه د میډیا د طریقه چې
اصلاحات ریشی مولوی صاحب ډیر زیاته مهرباني خبرونه وخت کم د خیر استاسو نظر او نوی وزیر صاحب د اطلاعات او فرهنګ منجمنه کړی دا چې اصلاحات براولي ګورو چې نوی حکومت په دې برخه کې څه کار کوي کریمی صاحب د خبرونه وخت کم دی اصلا په دې برخه کې چې عام په هوای زیات شي نه حق څوک مجرم ونه ګڼل شي چاته سزا ورنه کړ شي د خلکو وندت شه د دولما رول شه د قومي مشرانو رول شه دی مهرباني
سيدا
او تاسو مدني فعالانو په دې برخه کې څه کړی
bale لکه څنګه چې تاسو ویل ټولې خپل دند ولري دولت باید خپل دند ترسره کړي مولویان ټولنې فعال او نور خلکو زما په نظر د دولت اساسي کار به دا ده چې خلک ته آگاهي باور کړي او جدي تعقیب وکړي او مسله او د عالمي د دینی عالمانو او پوهانو خبره دا ده چې له دینی مجلس سره خلک ته خبره وکړي چې تاسو ترسو چې جرم ثابت بنوي ترسو چې یو د محکمه نه فیصله بنوي هیڅ کله او هیڅ چا حق نه لري چې چاته وهي او چاته تورن بوکي او همدارنګه د مدني ټولنې فعالونو کار دا چې مرسته بوکي خلکو ته او دولت ته
د حق غوښتلو عدالت
غوښتلو او چې چا نه حق ضایع نشي
ډیره زیاته مهرباني مدني فعال زمونږ سره کریمی صاحب خیر اوسه ان شاء الله تاسو هڅه